دی وی بلی غنی په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دم پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنه و بوولو دوه دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پانه کی با لند کیسا رنزور احساس واوری
ماشومه چې بهر د سړی غږ واوري د رمنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده
او په ورخمن خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سراوړم زکه د ازل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنه په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندي د زوکړې ورځ وه. دا باید هیر نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندي د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی. دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاست استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپله کړي. که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي، نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې. تارا ګاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیوي مجلې نننې غنه د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونه د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د تاریخي موزیم مسؤول یار محمد تاریخي ویل چې په تاریخي موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسین ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورت وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لري کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالی شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړوند پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یله وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي ترڅو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود رژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا رژوندی کړي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر حشمت الله ژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې د ملسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کال وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامي نه ده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ د قامي نه ده او قامي نه ګرځول شي دا زمونږ په ادب کې دا زمونږ په ټکو کې دا زمونږ په سندرو کې دا
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري لبلې خوا لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظه دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پر کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسته.
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړي ارزښت قایل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای.
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای. دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، لا ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګي تړي، او دا چې نکی پخه خلک دي هغه د تور نارنجي کې لونګي تړي. ځوانانیم تړي خام په لوګدار دي، هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي، او په جنو چې دي هغه د لیمان تړي، د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي، او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي، او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو لري لونګي؟ لري څو رقمه
لونګي؟ خو خدای خبرې زه په میاس کې لونګي ونه خلم. دا میاس کې به پړګای یا لونګي نو هغه د شي نه خلم. 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه ترامم نه.
نمونه
را تخصیصي نمونه یو دغه مثال ورې منی هندي لونګي ته په پکول کې بیا باجو واکې چرانی پکول پرمایشه جوړو. دا غشای زو استعمال د وزیري پړګی نه دي دام دلم.
ام دا اوس به کوټ کې څو دانی لونګي ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګي. بیا څنګه دا چې مينځي خرابيږي نه؟
بیا دې دوبي دبر دوبي د جوړ کې ده.
بیا دې لونګي تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر آسان یم خو دا ریواج او رسم نه ده، موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې 10000 نه یا لونګي نه دې باجو وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګي مې نه دراسره شرم ده.
لونګي سره معمولا سره هم کالی تا غوندي آی امرنګ دی لونګي دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده ښه کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسطه دی او رنګ خوخه سي د سی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خوخ سي جامع مغره کوم خوخ سي مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
ممکن ده؟ ستا باجه ورکی سی اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا درو ګی جوړ کی دا ډیره پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپ نر باندې ویلکا اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه 40 کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به ویو په کې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې د نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې په کړی وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو فکر ان غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زما لومړنی ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه د سه حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سه وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وا او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار وو، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د وی داسې پیښې نه پرده پورته کول چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی شي زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند یې راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري. وایم نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي. او بل مهمه ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس به ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیر پراخه برخه لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار کړي.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سمیم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانه ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنگونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که موږ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو اړخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته اتل و، ځینو ته خاین و، هغه په داسې یو شکل ټولنې ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته و کې، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل هم شته ده.
هم به هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم به له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په ارواښاد داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هماغه نه وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروستی ولسمشر شو، دریم زما همدا لیونی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه وه چې بل چا دا نومي خیوي، او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانیزه ورته دوام ورکوم، او زه به خپله دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازی پولیسی ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغې؟
موسیقي ژغې.
موسیقي خوري دی علي دي چې ژغې په موسیقي کې
ډولک
ډولک ژغې. خیر ورغه اوس څه ډول ژغې؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړې دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو د کو دا
یار یو کال کې زده کو
ډورک دی ولې زده کو د دې پر تاسو د کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ور سره
یار ډیر شوق ور سره او ډیر شوق ور سره ډولک سره
هغه شوق چې دا ول ور سره وستي ما شوق ته ور سره
او وستي ما شوق سره ډیر سوي کم سوي نه ده
ولې ډیر سوي
او ما د سره مين نه
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وي د سي دودري ترزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه دی پکې زده وست ډیر زکړي کڅه
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاست ته کوښنه وي بوولو دوه دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کا څو کا شوک څه پر وسم زده تم
ټای چې تی اوس یاره بل ډول وټه کوچ څه ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بیا بل ډول نغمه پولیس د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دوه لغولې
کې دوه لغولې له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دوه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب تو سره زم له دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سو یم اور بس سره کې نه مو سره عادت
لا سونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس نه سونه نه خوږی
دا اکثر خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسنی سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخا پرسی کوي که تاسو نه ته جې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسک یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وې څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د نه او یکلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندره ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویه کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیرونی مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. له تیرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي. او ځینی سندری دومره مشهور دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوی موسیقي سره وای. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلی و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپل گاونډي مین شو. لاری ورسته هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی ورستا استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندری ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړي او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو. دل سا دیر سوزی دلے یما ساتر کو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 پېته روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي. ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 شپېته یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ پرې رابرګه شي. یو ځین مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زری شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورساوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی کیسه راوړمه، زکه دازل راتلمه داسی صحیفه راوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سر راوړم زکه دازل راتلمه داسی صحیفه راوړم. د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشه وغمه که خرڅوی نه نو تاته توفه راوړم. تمی پریدی د وخت څنګهل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیور راوړم. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته نه جنگ کومه نه دې مخته ای نه راوړم. خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یاره د زمکی پر مخ. زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم. زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم. زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکی پر مخ. نظم لپکی زرغون تایره شمل رڼا نه زما لپکی زرغون تایره شول رڼا نه خوشبو ولی داغې یاره د زمکی پر مخ. خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسې یاره د زمکی پر مخ. زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کو تو